کړي مشي دا مشال لیډیو ده د یوې بجې په دې خبري غړای کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني د خبرونو لپاره را سره انیس اجمل او د ټکنیک په برخه کې را سره اسحاق اميري ملګری دي د پاناما اسنادو په اړه د اپوزیشن لخوا د حکومتي عدالتي کمیشن ردول د دې خبرونې د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنی سیمیز او نړیوال راپورونه هم لرو تړون خبرونه کې بنن د کندهار خبري ووري فول خبرونه د انیس اجمل
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی په پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوندونه وایي د پیناما اسنادو پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو ضابطه کار پاړه دی د دوی نه هم مشورې واغستل شي ټاکل شوی ده چې د خیبر پختونخوا حکومت د کاشر گوادر اقتصادي کوریډور پړه سبا ټول ګوندیزه غونډه وکړي او د عراق په بغداد ښار کې په دوو موټر بمی چاودنو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي دا خبرونو تفصیل په پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوندونو د پاناما اسنادو پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو ضابطه کار رد کړی دی ویلي دي چې حکومت باید په دې کې د دوی دریزم شامل کړي په قومي اسمبلی کې د مخالفه ګوندونو مشر سید خورشید شاه پرون د سند صوبې په سکر ضلع کې خبریالانو ته وویل د پاناما اسنادو د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن په اړه د اپوزیشن ګوندونو یو غونډه رابلي دغه سي د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون په اسلام آباد کې د خبری کانفرنس پر مهال د یاد عدالتي کمیشن رد کول سره اویل
مذاق کیا ہے میاں صاحب آپ کو اپنی صفائی آپ کا نام آ گیا ہے
دا یہ ٹوکی کڑی دی میاں صاحب پدی کے ساسو نوم راغلے دی پدی کی نور چا نوم نشتا خو کاروباریان دی کاروباریانو سره با ایف بی آر ادارہ گوری خو تاسی دا ملک وزیر اعظم یہ دا ہیواد وزیر اعظم دا اخلاقی قوت لبغیر حکومت نشی کولے دا جائیدادونو لکم زائر آگری نو میاں صاحب با اس ہر سپڑ آگا کبھی
وزیر اعظم نواز شریف په دې وروستیو کې ویلي وو که د پاناما اسنادو تورونه ورباندې ثابت شول نو استعفا به ورکړي د خیبر پختونخوا حکومت سبا له د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه ټولګوندیزه غونډه رابللې ده د پختونخوا ولسي تحریک مشر سید عالم مسعود نن مشال رډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې ویل په دې غونډه کې د سیاسي ګوندونو سربیره کوریډور فرنټ او پختونخوا ولسي تحریک ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده نوموړی زیاتوي هیله ده چې د دې غونډې په نتیجه کې به دوی په مرکزي حکومت خپلې غوښتنې ومني
پیر هر یو غونډې سره څه فائدہ کړی دا خو د هغې په نتیجه کې به چې کوم اعلان به وفا کوکو په عمل یو ځل نه ده شوی دې ځلې دا واحد چې دا یو صوبایي حکومت یې کوي یعنی مخکې خو پر سیاسي پارټو کولی نو بیا کوریډور انشاءالله موږ واپس ګټو
په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا حکومت د کاشر گوادر اقتصادي کوریډور په اړه وفاقي حکومت ته یو خط لیکلی و چې وروسته بیا د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په وینا په دغه خط کې ورته د اطمینان وړ ځواب نه دی ترلاسه شوی نو ځکه یې د راتلونکي تګلارې په اړه د ټولګوندیزې غونډې رابللو پرېکړه کړې ده د مومند ایجنسی په زیارت چیک پوسټ د برید په نتیجه کې دوه امنیتي سرتیری ژوبل شوي دي په سیمه کې چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي تیر ماښام د امنیتي ځواکونو په پوستې د افغانستان له لورې مارټر ګولۍ وشتل شوي دي افغان چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي بلخوا تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې ویلي دي د مومندو په یعقوبی او نارګي کې په امنیتي ځواکونو بریدونه کړي او هغې ته زیان رسولی دی د جنوبی وزیرستان په واڼه سیمه کې بیګا وسلوالو پر یو سکول برید کړی خو پکې چاته ځاني زیان نه دی رسیدلی په سیمه کې چارواکو مشال ویډیو ته نن وویل په یاده پیښه کې د واڼه کړي کوټ سیمې د سکول ودانۍ ته زیان رسیدلی دی د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې د کویلی سیمو د صحت محکمه وایي په فاټا کې د پولیو ضد کمپاین پر مهال د ترګرې متاثره شو روغتیایي کارکوونکو لپاره چې د مرستو کومه پالیسي جوړه شوې ده پایې کې به د پولیو ضد رضاکارانم شاملولی شي د فاټا حفاظتي ټیکو د پروګرام مشر ډاکټر اختیار علي پرون مشال لیډیو ته وویل د پولیو ضد مهم پر مهال کوم روغتیایي کارکوونکي چې مړه ژوبل او یا وتښتول شي حکومت اغې ته لس لکه روپۍ معاوضه ورکوي خو رضاکارانو ته یوازې درې لکه روپۍ ورکول کیږي چې ډېرې کمې دي د افغانستان حکومت وایي وسلوال طالبان نور سولې ته لیوالتیا نه لري او حکومت د یوې بلې لارې په لټه کې دی د جمهوري ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي پرون مشال ریډیو ته ویل په دې اړه ولسمشر اشرف غنی تیرونه د ملي شورا له غړو سره هم لیدلی دي او له ترهګرۍ ضد مبارزې لپاره په نوې کړنلارې خبرې کړې دي دغه سې بیا د ولسي جرګې غړي نصیر احمدزي پرون مشال ریډیو ته وویل
بدبختانه به ووایو چې مخالفین بغیر له جنګ نه له ټوپک نه دوی نور له چوکاټ نه وتلي دي او نه په صلح باندې دوی پوهېږي د دې په مقابل کې به اوس موږ جنګ ته وو او ټول ملت باید په دې متحد اوسي
الته د حزب اسلامي ډلې پلاوی وای د سولې د خبرو په اړه د دوی او افغان حکومت ترمنځ په ډیرو موضوعګانو توافق شوی دی. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د ترکی وزیر اعظم ویلي دي په غیر قانوني توګه یونان ته د تلونکو کډوالو شمیره ډیره ټیټه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو د کډوالو په اړه د ترکی او د اروپایي ټولنې ترمنځ د هغې معاهدې دفاع کوي چې پرې زیاتې نیوکې شوې دي. احمد داود اوغلو دا خبرې پرون د جرمني له وزیر اعظم انګلا میرکل او د اروپایي ټولنې لوړپوړو چارواکو سره په یوې ګډې خبري غونډه کې وکړې. د اروپایي ټولنې د شورا مشر ډونلډ ټسک ویلي دي اروپایي ټولنه اراده لري چې په ترکی کې به د شام د کډوالو د ژوند ښه کولو لپاره په دې اوړي کې په مختلفو پروژو یو اربا یورس اولګوي. دغه سی بیا احمد داود اوغلو ویل چې یادی ټولنې د وړاندې نه د یو سل اتیا ملیون یورس پروژې پیل کړي دي. د عراق په بغداد ښار کې په دوه موټر بمی چاودنو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. ویل کېږي چې د دې بریدونو هدف امنیتي ځواکونه وو. اماک خبري اژانس چې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې پلوي کوي ویلي دي چې د پرونی لوی چاودنې تر شا اسلامي دولت وسلوالي ډله لاس لري. په شمالي سلې الحسینیا کې د امنیتي ځواکونو په پوستې په برید کې 9 تنه وژل شوي او 8 نور زخمیان شوي وو. دویمه پیښه بیا په عرب الجبیر کې شوې ده چې هدف یې د امنیتي ځواکونو قافله وه. په دې پیښه کې 3 تنه وژل شوي او 11 نور زخمیان شوي دي او ځینې مواري یې له چا نه ده منلې. او اخیری خبر دا چې د ایران ولسمشر وای هیواد یې له دې پلوه د ستایلو وړ دی چې د اسلامي دولت ډلې مخه نیولې او دغه سخت دریځه ډله یې نه ده پرېښې چې په بشپړه توګه په شام او عراق ولکه ټینګ کړي. حسن روحاني د څرګندونې پرون په تهران کې د ملګرو ملتونو په مرسته په یوې جوړې شوې غونډه کې وکړې. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زموږ همکاري انیسا اجمل وړاندې کول. د روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. عمران خان د نواز شریف لخوا د پاناما اسنادو په اړه عدالتي کمیشن رد کړی.
مذاق کیا ہے میاں صاحب آپ کو اپنی صفائی آپ کا نام آ گیا ہے.
د چین پاکستان اقتصادی رهدارۍ په اړه یو بل ټول ګوندی د غونډه کیږي.
په دې کې په پارلیمنت کې دننه ټولې پارټي دعوت شوې دي او د پارلیمنت نه بهر ټولې پارټي دعوت شوې دي.
او تړون خبرونه کې به نن د کندهار خبرې واورئ.
کندهار خو د شاد رمان غنی ګرځي تر وخت پورې نه وی کندهار او روزګان هم بکشي وو هلمند هم بکشي وو
قبائلی سیمه افغانستان او لړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ وسې اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. زمونږ د خبرونه تاسو هر ورځ د سهار د 9 نه تر ماښام تر شپږو بجو پورې نه خپنې غاوري. د دې تر څنګ زمونږ د خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه مشال لیډیو ډاٹ کام باندې لوستلی او اوریدلی شئ. او که تاسو غواړئ چې لمحه په لمحه غړای په غړای د سیمې او د نړۍ د حالاتو خبر شي مونږ سره په ټوئیټر او فیسبوک ملګری شي. مشال ریډیو مو پته ده. ورو د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورو. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د پاناما اسنادو پلټون لپاره د حکومتي عدالتي کمیشن جوړولو ثابته کار رد کړی دی او له حکومت یې غوښتي چې په دې معاملې کې د اپوزیشن ګوندونو دریس شامل کړل شي. اپوزیشن ګوندونو په داسې حال کې دا غوښتنه کړې چې ودی ادم په دې معاملې کې د عدالتي کمیشن جوړولو خبره کړې ده او کام ته په خپل وینا کې ویلي ول ک چې رې پر ثبوتونه ثابت شي نو استعفا به ورکړي. نور تفصيل لګولای یازه.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د پاناما اسنادو پلټون لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو ضابطه کار رد کړی دی او ویلي دی باید وزیر اعظم ټولو اپوزیشن ګوندونو سره په دې معاملہ مشاورت کړي وي. په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر سید خورشید شاه پرون د سند په سکر ضلع کې خبری کانفرنس پر مهال ویلي چې حکومت د پاناما اسنادو په اړه عدالتي کمیشن لپاره اپوزیشن سره یو ځای ضابطه نه جوړوي نو دا کمیشن دا قبلولو وړ نه دی. خورشید شاه ویل د کمیشن په اړه به ټولو اپوزیشن ګوندونو پارلماني مشرانو غونډه راغواړي. نوموړي زیاته کړه کچري حکومت د کمیشن په اړه د اپوزیشن ګوندونو دریض شامل نکړو نو بل لار به خپل کړي. بلخو د تحریک انصاف مشر عمران خان پرون په اسلام آباد کې خبری کانفرنس پر مهال عدالتي کمیشن رد کړي او ویلې دي
مزاق کیا ہے میاں صاحب آپ کو اپنی صفائی آپ کا آپ کا نام آ گیا
دا یہ ٹوکی کڑی دی میاں صاحب پدی کے ساتھ نم راغلے دے پدی کی نور چا نم نشتا خو کاروباریان دی کاروباریان سره با ایف بی آر ادارہ گوری خو تاسی دا ملک وزیر اعظم یہ دا ہیواد وزیر اعظم دا اخلاقی قوت لا بغیر حکومت نشی کولے دا جائیدادونو لا کوم ظاہر اغلی نو میاں صاحب اوس ہر سپ ڈاگا کبھی
کہ یہ کدھر سے پراپرٹی آئی تو ان کو میاں صاحب کو اب یہ ڈکلیئر کرنے پڑیں گی چیزیں ساری
عمران خان سے تکڑا کچہری ددوی غختن نہ منل کی گی نو پسڑکونو با پ احتجاج لاس پوری کڑی اپوزیشن گوندن پدا سی حال کی د پانا ماستا تو پاڑ د پلٹون ل پاڑ د کمیشن جوړول غختن کوي چې د جمعې په ماخام میاں محمد نواز شریف قام ته په وینا کې ویلی وو چې مرکزی حکومت د پانا ماسنادو د عدالتی تحقیقاتو په هدف د کمیشن جوړول لپاره د سپریم کورٹ رجسٹرار ته خط استولی خدا وخت د سپریم کورٹ چیف جسٹس د ترکیه په دوره دی او د کمیشن جوړولو کار د مې لومړی نیټه پورې ځنډیدل دی وزیر اعظم په هغه وینا کې ویلی ول کچره پر تورونه ثابت شونه ل خپل سوکې به استعفا ورکړي او خپل ټولي اساسي په ډاګه کړی دی د پانامه قانوني بنسټ څخه په ډاګه شو وستاندو کې د پاکستان وزیر اعظم د بچو نمونه شامل دي د هیواد اپوزیشن ګوندونو له وزیر اعظم د استعفا ورکولو غوښتنه هم کوي
دا مشال ریډیو دا
مشال لیڈیو ته وګی د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي رهداري په اړه د صوبایي حکومت ترلاسه کولو په مخه سبا ټول ګوندی ځغونډه رابللې ده. دا لومړی وار دی چې صوبایي حکومت د اقتصادي رهداري په اړه د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه کوي. په غونډه کې بعد واکمن تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم ګډون کوي. په دې ورستو کې د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونو له وفاقي حکومت د چین پاکستان اقتصادي رهداري پروژو په برخه کې د صوبایي د حقوقو ترلاسه کولو په مخه د کوریډور فرنټ یا سی جبه جوړول اعلان کړی وو او ډاکټر سید عالم محسود یې مشر ټاکلی وو. زموږ همکار ګلیاز ډاکټر سید عالم محسود سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې په کانفرنس کې به کوم ګوندونه ګډون کوي. نو ښاغلی سید عالم محسود وایي
د ټول ناول خبره ودا ده چې دا د تحریک انصاف طرف نه هم دې ته ویل به انصاف نه وي، دا د صوبایي حکومت طرف نه د ټول آل پارټیز کانفرنس راغوتل شوی دی. په دې کې په پارلیمنت کې دننه ټولې پارټۍ دعوت شوی دی او د پارلیمنت نه بهر ټولې پارټۍ دعوت شوی دی. په دې کې به ونډه ورکړ پارټۍ، ان پی ولی، مزدور کم، پښتونخوا ملي پارټۍ، لیفټر پارټۍ هم شامل دي او کوریډور فرنٹ او پښتونخوا ولسی تحریک هم شامل دي.
ډاکټر سید عالم محسود صاحب، که دار توی دین مخ کې هم ډیر ټول ګوندی د سیاسي ګوندونو چې کوم د سی غونډې رابلل شوی دي، نو دا غي س اثرات مخې ته راغلي دي او کنه په حکومت باندې کوم ساس کوم غوښتنې دي د پاکستان او چین ترمن د اقتصادي رهداري په اړه؟ معنی
د سوال هم ډیر ښه دی. تیر هر یو غونډې سره څه فائدہ کړی دا خو د هغې په نتیجه کې به چې کوم اعلان به وفاق وکړو په عمل یو ځل هم نه دی شوی. دې ځلې دا واحد آل پارټي پیسلام چې دا یو صوبایي حکومت یې کوي، یعنی مخکې خو په سیاسي پارټو کولی، نو بیا کوریډور انشاءالله موږ واپس ګټو.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. اوبزنګو ستاسو پام یو بلې موضوع ته راګرځو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو وار بیا ویلی دی چې په کابل کې وروستي برید چې څلور شپېته کسان پکې وجل شوي ښایي چې پاکستان اوس هم حقانی ډله سره ملاتړ لري او پر خپل ځمکه یې ځای ورکړی. که څه هم پاکستان دغه تورونه رد کړي دي، خو د پاکستان د پوست پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان وایي چې له هم د پاکستان په ځمکه د حقانی ډلې وسلوال شتون لري. اسرار عالم مومند زمونږ همکار دی او د بریګیډیر سات سره په دې اړه مرکه کړې ده. نورادی چې دا وره
دا زه ما په خیال باندې غریب شمالي وزیرستان کې خوښ نشته دی، خو دا چې د بندوبستی دا خو نه او سر افغانستان ته وړېدلې دي، سر په کورمه جلسه کې زما په خیال باندې به موجودګي وي. نو په شمالي وزیرستان کې خو نشته دغه د حکومت دعوه صحیح ده د پاکستان، اوس آیا هغې ته نقصان رسېدلې شوی؟ زما په خیال باندې فلحال هغې ته څه داسې ډېر لوی نقصان نه دی رسېدلی، او هر هغې چې کومه عملیاتي د هغې یو قابلیت دی هغه موجود دی.
بریګیډیر صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویلې چې حقانی ډلې وسلوال د پاکستان پر ځمکه موجود دي او هغوی ته دومره تاوان نه رسېدلی، نو بیا چې پاکستان حکومت وایي چې د حقانی ډلې په ګډون د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بغیر له څه توپیره عملیات ترسره کړي دي او اوس هم روان دي، نو څه ګوري چې ته پاکستان دغه دعوی بې بنیاد لري که څنګه؟
نو یو خوا مطلب دا چې هغوی دا غوښتنه کوي چې دوی سره خبرې او مذاکرات په میز باندې راولي، بلخوا دوی وایي چې دوی خلاف تاسو کاروایی وکړي، نو دا دواړه خو په یو وخت باندې نشي کېدی. اوس پاکستان له دا زما په خیر باندې یو فیصلې وخت راغلی دی چې کابل حکومت سره امریکې سره دا دغه وکړي چې آیا مونږ دا خلک دی نه لرکو بیا د کابل افغانستان کې دننه جنگ هم هماغه سي جایږي او 50% یا 100% کمې راشي او باقي وي.
نو څه وایي تاسو چې پاکستان دغه فیصله ولې نه کوي لکه څنګه چې تاسو ویلې چې د ډېر وخت نه مطلب دغه هر څه روان دي؟
ما خو ته وایم چې دا بیا ډیماند راځي چې دغه پاکستان مذاکرات مې سره ولې هغه افغان حکومت دغه دعوه خو نه کوي.
افغان حکومت هم غواړي چې پاکستان د حقانی ډلې پر ضد عملیات وکړي په خپل ځمکه باندې، امریکا هم دغه غواړي، نو د هغوی دا مطلب
دا متضاد دغه دی دغه خواست دی. دا نشي کېدی، یا به پاکستان عملیات کوي درکوي به د خپل خاورې نه افغانستان ته به دننه ځي او افغانستان کې دننه هغوی جنګ کولی شي. دا سب څه مسله فلحال هغې ته نشته دی.
بریګیډیر صاحب، هغوی خو وایي چې کوم وسله وال د سولې خبرو ته کښېني نو هغوی سره دې خبرې وکړي، هغوی دې خبرو میز ته راولي، او چې څوک نه کښېني د هغوی پر ضد عملیات وکړي پاکستان
چې راشي. او بالکل احساس خبره ده، خو بیا هغه کوم سخت موقف والا خلک یې هغه آیسولیټ او چې کوم مذاکرات تیار دي هغه دې راولي. نو زما په خیال باندې
بریګیډیر صاحب، آخري پوښتنه ستاسو نه ده چې څه ګوري تاسو چې د پاکستان پر ځمکه کوم کوم ځای کې د حقانی ډلې وسلوال دي، د هغوی نظام ته څنګه ګوري تاسو، د هغوی مرکزونه کوم کوم ځای کې دي او په کوم حالت کې دي؟
نو ګوره، زما په خیال باندې هغوی کوم مرکز اوس افغانستان کې دی، هغه پاکستان کې موجود نه دی. یا سنا صد هغوی کسان چې کوم دي نو هغوی کېدی شي د پاکستان بندوبستي دا خو کې وي. او عملیات دې زنه زما په خیال باندې وزیرستان کې د سہولت نشته چې هغه هلته مرکز قائم کړي، نو هلته مرکزونه شته نه، هلته آبادۍ شته نه. فلحال نو زما په خیال باندې شمالي وزیرستان کې بالکل د دې موجودګي دغه صفر ده. افغانستان کې دي او د پاکستان بندوبست دي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ورزو کابل ته. د حزب اسلامي پلاوی وایي د سولې د خبرو په اړه د دوی او افغان حکومت ترمنځ په ډیرو موضوعاتو توافق شوی دی. دغه پلاوی تیر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د سولې لپاره یو جامع تګلار حکومت ته وړاندې کړی او جواب ته منتظر دي. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په دې مذاکراتو کې اختلافي ټکي ولسمشر ته لیږل شوي او وروسته پریکړه به پرې وشي. نور تفصیل له کابله د خان محمد سین په دې راپور کې اورو.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پلاوی وایي چې له افغان حکومت سره د سولې په اړه د دوی د 15 طرحو له جملې پر 40 توافق شوه او 15 طرحې چې اختلاف پرې موجود دي تر اوسه پاتې دي. عادلانه او شفاف انتخابات، د حزب اسلامي د بندیانو خوشی کول او له ګاونډیو هیوادونو څخه هیواد ته د کډوالو راستنول هغه اختلافي موارد دي چې د حزب اسلامي پلاوی ورته اشاره وکړه. د حزب اسلامي پلاوی د اختلاف وړ د دوو نورو مواردو په هکله څه ونه ویل. د حزب اسلامي نوی پلاوی چې مشري د دې حزب د سیاسي چارو مسؤل غیرت بهیر کوله، د شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د یک شنبه په شپه به له جمهور رئیس غنی سره وویني. خاغلی بهیر وویل د سولې د خبرو په اړه خپل ټول مسؤلیتونه ادا کړي او د حکومت تصمیم ته منتظر دي.
منګه تلپاتې سوله ابرمندانه سوله غواړو، عادلانه سوله غواړو، او د دې سولې د راوستلو لپاره ټولو کوششونو ته تیار یو. منګه د سولې په مقابل کې هیڅ امتیاز نه غواړو. زمونږ لپاره لوی امتیاز په دې ملک کې سوله او امنیت ده. منګه د سولې او د مذاکراتو په اعتبار د خپل مسؤلیت ادا کړی. هغه د انګلیسي فیصله چې نو اوس د توپ د مقابل طرف میدان کې ده.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پلاوی شاوخوا میاشت مخکې کابل ته راغلی او تر اوسه په څو پړاوونو کې د سولې عالي شورا سره خبرې کړې چې دا خبرې اوس هم روانې دي. په ورته وخت کې د سولې عالي شورا وایي چې د دواړو لورو ترمنځ اختلافي ټکي جمهور رئیس ته وړاندې کړي دي. د دې شورا مرستیال مولوی عبدالخبیر اوچکون ازادي راډیو ته وویل چې د حزب اسلامي د بندیانو خوشی کېدل له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل او افغانستان ته د شمشتو د کمپ لیږدول هغه اختلافي ټکي دي چې جمهور رئیس به پاړه وروسته تصمیم ونیسي.
اوس رئیس جمهور دا زر باسو چې ژر تر ژر جواب بیا راکړي او موږ ان شاء الله په کلي موافقه اسلامي هیئت سره ورسیږو.
که څه هم په افغانستان کې د جنگ عمده لامل وسلوال طالبان ګڼل کیږي، خو ځینې افغان کارپوهان وایي چې د سولې له پروسې سره به د حزب اسلامي یو ځای کېدل مثبتې نتیجې ولري.
اوریدونکو، هم په افغانستان کې پاتې کیږو. د افغانستان حکومت وایي وسلوال طالبان نور سولې ته لیوالتیا نه لري او حکومت د یوې بلې لارې په لټه کې دي. د جمهور ریاست مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي مشال ریډیو ته وویل چې ولسمشر په همدې هدف د دوشنبه په ورځ د ملي شورا د دواړو جرګو ګډه ناسته رابللې ده. د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي له ولسمشر سره په ګډه غونډه کې هم له وسلوالو مخالفینو سره د افغان حکومت د جګړې پر چمتووالي خبرې وکړي. په دې اړه تفصیل د ناجی صاحب په دې راپورټ کې اورو.
په کابل کې له وروستۍ مرګونی حملې او سولې ته د طالبانو د نه حاضرېدو له ناهیلیو وروسته اوسمهال افغان چارواکي له وسلوالو طالبانو سره د جګړې د دوام په اړه خبرې کوي. جمهوري ریاست وایي د سولې د خبرو لپاره وسلوالو طالبانو ته ښه فرصت ورکړل شوی و، خو په دې برخه کې د طالبانو نه لیوالتیا د دې سبب شو چې حکومت د بدیلې لارې پرېکړه وکړي. ولسمشر غني تېره اونۍ د ملي شورا له غړیو سره هم خبرې کړې او له تروریزم سره د مبارزې لپاره د یوې نوې کړنلارې په اړه توضیحات ورکړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې غړي د ښاغلي غني له قوله وایي چې په تېرو 14 کلونو کې د سولې غږ په جګړې ځواب شوی او اوس اړتیا ده تر څو د خلکو په مرسته یو جلا طرحه جوړه شي. د ولسي جرګې غړي نذیر احمدزی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
بدبختانه به وایي چې مخالفین بغیر له جنګ نه له توپک نه دوی نور له چوکاټ نه وتلي دي او نه په صلح باندې دوی پیږي. دغه په مقابل کې به اوس موږ جنګ ته وو او ټول ملت باید په دې متحد اوسي.
د افغانستان د سولې عالي شورا هم وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د پرمخ بیولو لپاره پلي طرحې جمهور رئیس سره شریک کړي دي. د دې شورا مرستیال عطاور رحمان سلیم سره لدی چې د دې طرحې په اړه ډېر جزئیات ورنکړل، خو ټینګار وکړ چې د سولې خبرې اترې به په ډېر جدیت سره مختزی.
ل کلونو راهیسی روانه بدامنی د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومي قدرتي زیرمې لري او د کوم پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کوم هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خبرونه تړون کې اوریدلای شي. دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
ورنکو د نن تړون ونی د خبرونه کې بتاسو د کندهار په اړه ووري او اوریدل مهیروي د دې خبرونې په روستۍ نیمه کې بیا ووري. اوس تاسو په یو بل راپور تر راګرځوم. د سماجی رابطو وېپاڼې لکه فیسبوک، ټویټر او نور ټول نړۍ په نړیوال کلی بدله کړې ده. د نړۍ په کوم ګوټ کې څه پیښه وشونو خلک په ټولنې د وېپاڼو خپل خبرګون ښایي. د دې ترڅنګ په دغو وېپاڼو په نړۍ کې د خپل پیغام خورولو یو مهمه او اسانه ذریعه هم ګڼل کیږي. په پاکستان او افغانستان کې خلک سوشل یا ټولنې د وېپاڼې کاروي. دا چې په دغو هیوادونو کې د سماجی رابطو وېپاڼې د امن او سولې لپاره څنګه کارول کېدای شي او رول یې څه په کار دی، د دې ځواب د فرخند اسد په دې راپور کې اورو.
ډیجیټل میډیا چې پکې انټرنیټ، موبایل، ټلیفون، برېښنایی یا الکترونیک کتابونه، یوټیوب، سکایپ، فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او ځینې نور د معلوماتو او پیغامونو خورولو وسیلې راځي، په افغانستان او پاکستان کې د معلوماتو خورولو په ټولنه کې د امن او سولې لپاره مهم ګڼل کیږي. په افغانستان کې د ټیکنیشن په نامه د ټیکنالوژۍ په برخه کې د یوې کارکوونکې ادارې مشر عمر منصور انصاري وایي ډیجیټل ټیکنالوژۍ په افغان ټولنه کې یو انقلاب راوړ استو دغه عمل لا هم روان دی. هغه وایي د جديدي ټکنالوژي له لارې اوس ته افغان ولسغت په ټوله نړۍ کې اوریدل کېدای شي.
دغه خلک ورځ په ورځ کاري دنه خلکو زیاتی لکه یوټیوب په دې کې ویډیوګانو شیر کوي. د مختلفو مطبوعاتي رسنیو د خوانه د موضوع د خوانه ولس افغانه او هغه د نورو سره بیا شریکېږي. تېره ورځ دلته یو پېښه وشوه او هغې د خلکو هغه جذبات راوپارول. په هماغه وخت کښې د دې هم عکسونه شریک شول، مې ویډیوګانې شریکې شوې. نو دې د خلکو په منځ کښې او د دوی په اسانو کښې د جګړې خلاف یو کرکه فره کړه چې پخوا داسې هم ممکن نه و.
د سوات یو ځایي خبریال فضل خالق وایي په سوات کښې چې کله حالات خراب و، نو یوازې دغه ډیجیټل میډیا وه چې د سوات ولس کولی شو د دغو حالاتو په اړه خپل غږ پورته کړي.
سوات یو داسې ځای دی چې دلته د تعلیم چې کوم تناسب دی هغه زیات دی د نور د پښتونخوا علاقو په نسبت باندې. دلته سوشل میډیا یا ډیجیټل میډیا چې دی د هغې استعمال د نورو ځایونو نه زیات دی. په دې وجه دلته د سوشل میډیا استعمال زیات دی، نو دلته د دیزي خلکو په سوشل میډیا چې کم کمپین چلیږي، کم پروګرام یا پیغام پې چلیږي، هغه ډېر زیات در اثر کوي او زر خپرېږي. زه دا ګڼم چې نه صرف په رورل په دې سوات په لور سوات کښې په لاندې سوات کښې بلکې په غرعي سوات کښې هم زیات تر خلک چې دي هغو د ډیجیټل میډیا استعمال کوي او هر هغه شي باندې عمل کوي چې کم په ډیجیټل میډیا باندې یا په سوشل میډیا باندې هغه راځي، د پیغام په صورت کښې، د پټو په صورت کښې، د ویډیو په صورت کښې یا د آواز په صورت.
بلخوا د خیبر ایجنسۍ نه د ځوانانو د خیر ښېګڼې لپاره یوه کارکوونکي او د فاټا یوت فورم جوړوونکي مهرین اپریدی وایي ډیجیټل میډیا د قبایلو په ژوند کښې ډېر بدلون راوستی.
کوم چې سوشل میډیا ده او ډیجیټل کوم چې دا میډیا ده دا ډېر اهمیت لري، به زموږ د معاشره کښې او ډېر اهم کردار ادا کولی شي او لګیا دي ادا کوي هم. او که مونږ پازیټیو طریقې سره وګورو، د دې پازیټیو استعمال وګورو، نو ډېر زیات ښه استعمال دی. او کوم چې د قبایلو سیمو کښې به زه دا خبره کوم چې آلموسټ مونږ دا خبره کوو چې قبایلو سیمو کښې ایکسس نشته، موبایل سروسز اکثر بلاک شي، کوم چې انټرنیټ فیسیلیټیز دي نو هغه هم موسټلي نه وي یا د موبایل په تھرو باندې لږ ډېر وي. خو بیا هم چې قبایلو سیمو کښې کوم ځوانان دي هغوی مختلف طریقو سره دا کوم چې سوشل میډیا استعمالوي لګیا دي. او که تاسو ریسنټلی وګورئ نو دا قبایلو کښې به د سوشل میډیا د وجه ډېر زیات هغوی کښې یو شعور او آګاهي کوم چې مونږ ورته وایو هغه ډېر زیات راغله، ځکه چې دا داسې شی دی چې کور په کور باندې خلک ګوري او هغه میسج ډېر اسانۍ سره پروپاګیټ کړي.
ډیجیټل میډیا اوس له پخوا دا اسانه کړې ده چې څوک هم د یوې مسلې او یا یوې پېښې په اړه خپل غږ یا ویډیو خپرولی شي او نړۍ ته د تصویر بل اړخ ښودلی شي. د کارپوهانو په اند کېدای شي دا هم هغه وجه وي چې په ډېرو هېوادونو کې په ډیجیټل میډیا لکه یوټیوب، واټساپ، وایبر او داسې په ګڼو نورو وخت نا وخت بندیزونه هم لګول کیږي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یئ. د خپرونې په دې برخه کې تاسو ته یو بل راپور وړاندې کوو. د قبایلي سیمو د صحت محکمې چارواکي وایي چې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ پر ضد کمپاین کې د کارکوونکو او رضاکارانو د ژوند خوندي ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي دي. چارواکي وایي چې د پولیو ناروغۍ پر ضد کمپاین کې برخه اخیستونکي رضاکارانو لپاره هم هغه شان مرستې کوي چې څرنګه کارکوونکو ته ترلاسه دي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال طارق اورکزی راکوي.
په قبایلي سیمو کې د پولي مرض پر ضد څاڅکي ورکولو مهم پر وخت ممکنه د ترهګرۍ ښکار کیدونکو ته معایزه ورکولو لپاره چې کومه پالیسي جوړه شوې ده په هغې کې به د پولیو رضاکار هم شاملولی شي. دغه خبره د فاټا حفاظتي ټیکو د پروګرام یو مشر ډاکټر اختیار علي مشال لوډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وکړه. ډاکټر اختیار علي وایي کم کارکوونکي چې د پولیو مهم په وخت مړه، ژوبل او یا وتښتول شي هغوی ته معایزه ورکول کیږي، خو د پولیو رضاکار سره د صحت محکمې لخوا تر اوسه داسې مرسته نه ده شوي.
انسیډنټ کې دوی نو ګورنمنټ په دې دو دپاره سوچ وکړو چې دو دپاره مو یو ډی سی ون ای ډی پی سکیم واچو هغه کښې به دو انجرډ او کوم شهیدان شي دو ته به کمپنسیشن ورکړو. نو دا اوس مو ریسنټلی یو کال مخکې دا پی سی ون اپروو کړی. یو پولیو کې یو والنټیر کار کوي، یو ګورنمنټ لکه پی ای ټیکنیشین ویکسینی لري.
د صحت محکمې د چارواکي په خبره د هر وژل شوي کس په سر لس لکه روپۍ معایزه مقرره شوې ده، خو د پولیو کم رضاکار دی د هغې کورنۍ ته درې لکه روپۍ ورکول کیږي. روغتیایي چارواکي ډاکټر اختیار علي وایي د پولیو رضاکار ته د یولسي وګړي په شان معایزه ملاوېږي چې هغوی سره د مرستې دغه کچا ډېره ټیټه ده. بلخوا د کورمې یو کس چې د پولیو په مهم کې د یو رضاکار په توګه کار کوي مشال لوډیو ته وایي د پولیو مرض پر ضد چې کم جنګ روان دی په هغې کې د دوی رول ډېر مهم دی، نو په کار دی چې د دوی هم هغه شان خیال وساتلی شي کوم چې د نورو کارکوونکو ساتلی کیږي.
مونږ د موبایل ټیم هغه سره تعلق لرو او زیات خطره ورکي مونږ ته، د مارګ ورکي، د هرې وي لکه د سپی پورې د نورو مطلب چلوکي بزت کول دی مونږ دي ورکي. دوی مې مدایه یو چې دا مونږ سره بالکل حکومت ظلم کوي په کور دا چې مونږ سره مونږ ته دا پېکېږي منظور شي مونږ دا نه غوړو چې مومړو شو ورکی یا مومړګل مړ شو ورکی خو بیا سون د پاتنه لګیږي خو خطر ده.
په پاکستان کې د پولیو په کارکونکو وخت نه وخت وسلوال بریدونه تر سره شوی دي چې پکې زیاتره پیخي په قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا کې مخې ته راغلي دي. تاریخ ورغزه مشال رادیو پیښور.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ درنګ سات کې پختونخوا کې ونی مو کابل کې یو بجه کیدونکو د خبرونو د لنډیز د لپاره مایک خپل همکاري انیس اجمل تورکو.
په پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوندونو د پناه اسنادو په لټون لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو ځابطه کار رد کړی دی. ویلي دي چې حکومت باید په دې کې د دوی دریځ هم شامل کړي. په کمی سمله کې د مخالفه ګوندونو مشر سید خورشید شاه پرون د سیمې د سفر ضلع کې خبریالانو ته وویل د پناه اسنادو د بلټون لپاره د عدالتي کمیشن په اړه به د اپوزیشن ګوندونو یو غونډه راولي. د خبر پښتونخوا حکومت سباله د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه ټولګندیزه غونډه راغلې ده. د پښتونخوا لسی تحریک مشر سیدالله مسعود نن د مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل په دې غونډه کې د سیاسي ګوندونو سربېره کوریډور فرنټ او پښتونخوا لسی تحریک ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده او هیله ده چې د دې غونډې په نتیجه کې به د مرکزي حکومت خپلې غوښتنې ومني. د مومند جلسې په زیارت چک پوسټ د برید په نتیجه کې دوه امنیتي سرتېري شوبل شوي دي. په سیمه کې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي تر ماښام د امنیتي ځواکونو په پوستي د افغانستان له لوري ماټر ګولۍ وشتل شوې. افغان چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار د لوای د مومند کو یا کوبلو نالګي کې په امنیتي ځواکونو کې دوه ګڼه کړی وي ته زیان رسولي. د جنوبي وزیرستان په وانا سیمه کې بیګا وسلبالو پر یو سکول برید کړی خو چا د پکې ځاني زیان نه دی رسېدلی. د پیښې ذمہواري لا چا نه منلی. د افغانستان حکومت وایي وسلوال طالبان نور سولي طالبان نه لري او حکومت د ویبلې لارې په لټه کې دي. د جمهوري ریاست مرستيال ویان د پرې مشالې ډیو ته ویل بده ډول مشر غني ته روانې د ویلې شو له وړو سره هم لیدلې او تر هغه رسید په مبارسي لپاره یې په نوې کړنداري خبرې کړې دي. د ترکی وزیر اعظم مولیدی په غیر قانوني توګه یونان ته د تلونکو کډوالو شمیره ډیره ټیټه شوې ده. احمد داود اوغلو د خبرې پرون د جرمني له وزیر اعظم انګلا میرکل او د اروپای ټولنې لوړ پوړو چارواکو سره په یوې ګډې خبرې ونډه وکړې او د عراق په بغداد ښار کې په دوه موټر بمب چاودنو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. ویل کېږي چې د دې بریدونو هدف امنیتي ځواکونه وو.
اوردونکو انیسا اجمل لمود خبرونو لنډی دا ورېدو او ست پاکستان خبرو شو ته زینو ورسپانو د اداریو مهم ټکی د سراج ظهیر نور.
نن ته پاکستان اکثر مقامی ورسپانو خپل اداري په پانامالیکس باندې لیکلي چې پکې د پیښور نخ پریدون کې مشرک ورسپانو خپل اداري کې وایي چې حکومت به لزنده د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ته د پانامالیکس د بلټنو لپاره خط ولیکلو خو د دې انکوایري کمیشن دایره دومره پراخه وساتله چې کمیشن لبا په بلټنو کولو کې کلونه لګي او د دې لپاره یره د چې د پانامالیکس بلټنې د زنګ کار شي. د اداري په وینا چې پانامالیکس کې راغلو د ټولو پاکستانیانو پلټنې په کار دي خو دا وخت ضروری ده چې د حکمرانانو او د مخالف ډلې چې د کوم سیاستدانانو نمونه په دې کې راغلي دي چې له هغوی پلټنې پیل شي او په کار خو دار چې لومړی د وزیر اعظم د کورنۍ د کسانو پلټنې وکړل شي او له هغې وروسته د مخالف ډلې د غړو د معاملاتو جاج واغستل شي او له دې وروسته بیا د پارلیمان د غړو او بیا د نورو پاکستانیانو جاج اغستل په کار دي. دریا اخري کې لیکي باید چې د هر چا احتساب وکړل شي او د دې سره سره چې د نیب سره کومې مقدمه پرتی دي په کار د چې د هغې هم فیصله وکړل شي چې دا رنګ د دې ملک لوټل شوی پیسې بیرته دې وطن ته راوړل شي نو له دې ملک به غربت او بیروزګاری ختم شي او دا ملک به له قرضو هم خلاص شي. د دې ترڅنګ جنگ رسپانه خپلې ادارې کې وایي چې داین مطابق په ملکي حکومتي وسایل تقسیمېږي او د دې وفاقي فندونو په ذریعه د راتلونکو منصوبي او مالیاتي چارې ټاکل کیږي او د دې مقصد لپاره د وفاق او صوبو په نمائندګانو باندې مشتمل یو قومي مالیاتي کمیشن جوړ شوی. د ادارې په وینا چې هر کال د بجټ نه وړاندې د NFC ایوارډ په حق لا د دې کمیشن غونډه رابلل کیږي خو تیر کال د صدارتي اورډیننس په ذریعه د دې کمیشن غونډه د یو کال لپاره ځنډولې شوې و او د پخوانی ایوارډونو تر لاندې صوبو ته فندونه ورکړي وو. ادارې زیاتوي چې اوس د اتم ایوارډ لپاره د مخالف ډلې مشر خورشید شاه وزیر اعظم ته یو خط لیږلی دی چې پکې ورته ویلي دي چې د ان اف سی ایوارډ ټاکل شوی وخت ختم شوی، باید چې د نوي ایوارډ اعلان زر تر زره وکړي. ادریا اخري کې لیکي چې د ان اف سی ایوارډ د یوې صوبې حق کیږي او د دې فنډونو په ذریعه هغه خپل ترقیاتي کارونه کوي. نو اپوزیشن مشر یو اهمه او ضروري مسله په ګوته کړه، نو باید چې اوس وزیر اعظم په دې مسله باندې توجه ورکړي او د نوي ان اف سی ایوارډ اعلان وکړي چې دا رنګ صوبو ته د خپلو ضرورتونو پوره کولو او ترقیاتي منصوبو لپاره په وخت فنډ ترلاسه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ټایمز آف انډیا ورځپاڼې د پاکستان او هند ترمنځ د امن مذاکراتو موضوع څېړلې ده. ورځپاڼه لیکي پاکستان وایي چې دغه خبرې اترې نه دي ځنډیدلې. بلخوا د رند په نوم یو څېړنیز مرکز په افغانستان کې د طالبانو فعالیتونو او نورو ورپېښو ګواښونو ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو لنډیز درته ملیحه میرزاده وړاندې کړي.
ٹائمز آف انڈیا ورځپاڼه لیکي د پاکستان حکومت د جمعې په ورځ وضاحتي بیان ورکړي چې له هند سره مذاکرات نه دي ځنډیدلې. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مذاکراتو په اړه د پاکستان لخوا متضاد بیانونه مخې ته را روان وو. وړاندې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز روانو نه ویلو چې خبرې اترې نه دي منسوخ شوي، خو دا ویل کېدی شي چې دغه پروسه ځنډیدلې ځکه چې تر پټانکوټ برید وروسته د دواړو خواوو ترمنځ رابطې نه دي شوي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند وکاس سوروپ ویلي چې خبرې اترې نه دي ځنډیدلې او دا چې د پیښې پلټنو لپاره له پاکستان نه هند ته د لیږل شوې ډلې دوره په یو مثبت او همکارۍ په ماحول کې وشوه. نوموړي ویل چې د هر قسمه ترهګرۍ خلاف د همکارۍ هرکلی کوي. بلخوا رند نومي څېړنیز مرکز لیکي د 1300 کلونو راهیسې امریکا او د نیټو ائتلافي هیوادونو په افغانستان کې خپلې پوځي هلې ځلې کمې کړې دي. په نتیجه کې طالبانو په دغه هیواد کې خپل فعالیتونه سیوا کړي دي چې افغان حکومتي ځواکونو ته سخته مرجوب لرسولي او د هیواد په کلیوالو سیمو کنټرول زیات شوی دی. تیر کال طالبانو د لنډ وخت لپاره په کندوز ښار قبضه کړې وه او په دې وروستیو کې د هیواد په جنوب کې هلمند ولایت ته هم ګواښ ورپېښ کړی دی. اداره لیکي امریکا، چین او پاکستان د افغان ولسمشر اشرف غنی له حکومت سره په ګډه هڅه کوي چې له طالبانو سره د سولې خبرې اترې وشي. پاکستان په دغو هڅو کې یو مهم رول لري. د ادارې په خبره د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارې چارواکي طالبان دغه مذاکراتو ته هڅوي، خو تر اوسه د خپلو ټولو وسایلو استعمالولو په لړ کې شمنتیا نه ده ښودلې. رند سیډنیز مرکز لیکي پاکستان چې دغه طالبان خپل یو اساسه ګڼي، تر اوسه هغه طالبان نه دي نیولې او یا یې استلې چې مذاکراتو ته کېناستل نه غواړي. اداره لیکي تر څو چې داسې نه وي شوی، تر هغې داسې نه ښکاري چې په دغه پروسه کې څه پرمختګ وشي.
د له پاکستان خبریدونکو د نیوز ورځپاڼه لیکي د پوځ د ځینو افسرانو له خپلو حدود لرې کولو خبر مخې ته راغلی، خو په دغو کې زیاتره تیر کال د درغلو په تور لرې کړل شوي ول. ورځپاڼه لیکي ځینو پوځي افسرانو له اختیاراتو ناجایزه ګټه پورته کړې او د درغلو او سمګلنګ له لارې پیسې جوړې کړې وي. د لیکنې نورې برخې له فرخنده اسد اورو.
د نیوز ورځپاڼه لیکي د تیر زیارت تورزنه چې کله د پاکستان د پوز افسران خپل دندو لری کړل شول، نو له دغه وروسته په میډیا کې تود بحثونه روان دي. په دغه فیصله ځینې خلک نیوکه کوي او ځینې یې ښه ګڼي. په دغه کې د پوز ځینې لوړپوړي چارواکي چې پکې یو لیفټنن جنرال او یو میجر جنرال هم شامل دي چې پرې د درغلې او تورونه لګول شوې دي لری کړل شول. په دغه دوانو دا تور دي چې کله د بلوچستان په اف سی کې کار کوو، نو د خپل عہدی او واکې غلط استعمال کړی دي. نیوز رسپان لیکي کیساس دا سیدا چې کلا د 2014 کال د نومبر په شپږویشتمه په کوټه کې د اف سی د آی جی د میجر جنرال اجاز شاهد د زوی سره یو ګران بیا سپورتس گاډي وو، نو هغه پرې د پوز دوه حاضر سرویس افسران کرنل شکیل او میجر یاسر وهل او هغه وجل شول. د دغه دوانو وجل شو پوزي افسرانو کورنۍ ته پوز مشرتا یو درخواست ولیکو او وی ویل چې د دوی زامن د شهیدان وګرځول شي ځکه چې دوی هم د کار په وخت وجل شو دي. د پوز مشر جنرال راحیل شریف ته دغه پیخي د پلټنو امن ورک، نو دا معلومه شو چې دغه دواړه د میجر جنرال اجاز شاهد زوی په خپل گاډي وهل دي. ل دغه ورستو نه اوازې د میجر جنرال اجاز بدلی وکړل شو، بلکې هغه د دغه پیخي د سپیناوي لپاره هم راوغخت، خو هغه په دغه وخت خبره سپینه نکړه چې د زوی سره دومره ګراند سپورتس موټر لکه مخه راغلي. په دغه پلټنو کې دا هم معلومه شوه چې میجر جنرل اعجاز نه یوازې په درغلیو کې ککړ دی بلکې د سمګلنګ د لارې هم په پیسو ګټلو کې لاس لري. نیوز لیکي په دغه پلټنو کې دا هم معلومه شوه چې د میجر جنرل اعجاز نه وړاندې د بلوچستان پخوانی د اف سي مشر عبید الله خټک هم په داسې درغلیو او کرپشن کې لاس لرلو او په 2015 کال کې هغه هم د خپل عہدې نه چې په هغه وخت کې په یو بل ډیر حساس پوسټ کې کار کوو لری کړل شو. نیوز رسپان لیکي دغه لری کړل شوی پوځي افسران په اصل کې وړاندې د مختلفو وجوهاتو له امله لری کړل شوی وو، خو د ځینو په اړه معلومات تیر کال او د ځینو په اړه اوس مخې ته راغلل. د آرمی اکټ له مخې که یو پوځي افسر په درغلیو او یا نور غیر قانوني کارونو کې ککړ وګرځول شو نو هغه له خپلې دندې لری کېدای شي، کورټ مارشل یې هم کېدای شي، حتی تر 15 کالو د قید سزا هم ورته کېدلی شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته خوږ یاست. اوس وخت راغلی دی د ونې د خپرونې تړون. د نن په تړون کې به تاسو د کندهار د تاریخ، د موجوده حالاتو او د دغې د ټولنې په اړه باندې واورئ. دا خپرونه هر اونۍ تاسو لپاره زموږ همکار بوروال کاکړ برابرۍ راځي چې وورو تړون.
د مشال رادیو د اونیزي خبرونی تړون اوریدونکو زه بوریوال کاکړ درته هر کلی وایم. د خبرونه د افغانستان د کندهار ولایت پاړه ده. د خبرونی په پایل کې به درته د کندهار جغرافیه درو پیژنو، بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک پاړه واوري، ورپسې هلته د میرمنو ژوند ته کتنه کوو، د کندهار د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار پاړه هم معلومات لرو، او په پای کې به د دې سیمې د نومیالیو شخصیتونو پاړه واوري. د کندهار له نامه سره شای ډیر اوریدونکو بلد وي، خو موږ هڅه کړې چې په دې خبرونه کې د کندهار ولایت ته له بیلابیلو اړخونو کتنه وکړو. تر نور څه وړاندې مې له لیکوال او څېړونکي ډاکټر رازق پالوال څخه وپوښتل چې د کندهار ولایت پر جغرافیا لنډه رڼا واچوي. نو هغه وویل
کندهار خو د شادي روان غني ګرځي تر وخت پورې نه وي. کندهار او روزګان هم بکشي وو، هلمند هم بکشي وو، او زابل هم بکشي وو. په شمال کښې نو منځنی افغانستان دی، او په جنوب کښې یې دا کوټه نو دا هم په کندهار پرې وخت اړه لرله، مګر اوس کټه کوټه خو جلا شوې ده. هغه په ختیځ کښې خو نو چې هغه زوړ کندهار یې وګورو پخوانۍ، نو فراه یې لویدیځو خوا ته وه.
ډاکټر رازق پالوال وای په کندهار ولایت کې د مرکزی شهر کندهار ترڅنګ دوه داسې ځایونه شته چې شارګوټي ورته ویل کېدای شي.
خو په کندهار کښې دغه یو د پنجوایو خوا ته یو د کوچني شهر دغه موقعیت شته چې هغه شارګوټي بلل شو د پنجوایو خوا ته، او بل د ارغنداو خوا ته باوایي په نامه سره یو ځای د کوچنۍ د میله باز چې هغه ته شارګوټي ویلی شو. نور نه داسې شارګوټي په کندهار کښې نشته.
له ډاکټر رازق پالوال څخه مې وپوښتل چې په کندهار ولایت کې د پښتنو کومې قبیلې ژوند کوي. نو هغه وویل چې هلته د اڅګزیو او داسې نورو په ګډون یو شمېر لویې قبیلې میشتې دي.
په کندهار کښې نو اوس قومونه سنجو سره ګډ وړي، خو نو نورزي هم شته، پخوا احمدزي هم د یو شهر کښې په کندهار کښې وه، توپنځي شته، او انکوزي ډېر دي په ارغنداب کښې، همدغسې کاکړان ډېر دي، خروشتې خو نو زوړ نوم دی، په اوس کښې خروټي وي، هغه هم په کندهار کښې ډېر دي.
ژوند ژواک
د تړون خبرونی په دې برخه کې د کندهار د ولس ژوند جواک ته کتنه کوو. په یاده سیمه کې مې له لیکوال او د ټولنیزو چارو له فعال شاکر عزیزي سره خبرې وکړې. له نوموړي مې وپوښتل چې د سیمې ولس یې پر کومو موقعو خوښۍ لمانځي.
په کندهار کښې هغه څه چې خلک خوښي پر کوي، او هغه د دود په ډول دي، ډېر دي، د واده دی، کوزده ده، دسمال دی، اشار دی، هغه بل خبره چې نن سبا ډیر موټوي دا او دا ډیر شپې لامه بولم هغه د هټه د کرکټ د بریا په خاطر د خلکو خوشي دي. نو دغه ډول دودونه چې خلک خوشي پر څرګندوي دا د ښار او پاتراپ کې لږ فرق لري. پاتراپ کې خلک چې کله د باغ حاصل واخلي یا د ځمکې ښه حاصل کړي پر هغه باندې خوشي څرګندوي او یو دود غوندې دي. نو یا چې کله د ډېره وخته وروسته باران کېږي دا هم د خلکو لپاره یو د خوښۍ یو.
له شاکر عزیزي څخه مې غوښتنه وکړه چې که د دسمال او اشر دودونو وضاحت وکړي. نو هغه وویل
دسمال کله چې الک او د انجلۍ د فایبلونو د هدفو څخه پر دې باندې هوکړه کېږي او بیا دا فیصله کېږي چې دغه انجلۍ به دغه ځوان ته ورکول کېږي. نو د هغو ته دغه هوکړه لیک په منظور یو دانه یو کوچنی دسمال ورکوي چې هغه کله ګنډل شوی هم یې لږ شاکلیټ و لږ دغه ځینې نور خواږه او دا شان هم ورسره یي. دا د انجلۍ په کور کې د هلک د کورنۍ څخه ورغلې هغه ډلې ته ورکول کېږي. هغه کور ته راوړي د هلک دا ډېره زیاته خوشحالي لري. اشر په غټو ښارو کې اوس کرا کرار نسته. د کندهار په ښار په مابین کې په ډېرو لږو ساحو کې ته خو په ټولو اطرافو کې شته. د کلیوالو مسایلو باندې هغه کشیر د مسجد جوړول وي که د کانال یا ویالې پاکول وي که د نیالګیو کښېنول یا بل موضوع وي د مسجد د امام د خوا څخه یا په کلي کې بل مشر د خوا څخه غږ کېږي چې پر دغه موضوع باندې اشر لرو. نو د کلي خلک بې له دې چې پیسې وغواړي راټولېږي هغه کار ترسره کوي.
شاکر عزیزی وویل په کندهار کې موسیقي لوس او فکر سره سم د خوشی منځلو برخه ده چې ځینې خلګیا وس نه لري او ځینې بیا کولو تزل نه شکوي. نو موري وای د کندهار ولس د غم پر وخت په پراخه کچه له یو بل سره غم راځي او مرسته کوي. خو د په خبره د څو لسیزو ترهګریو او ناخوالو ټولنه ډیر اغیزمنه کړي ده.
د کندهار ولسونه چې کله د خوشحالي لمانځي نو ډېر څه دی د دغه وخت د ډوډۍ خوراک او تر هغه وروسته دغه څه بانډار ناشته ورکه تشکیلوي. زه دا نه وایم چې دا زموږ د منطقې مکمل رواجونه ښه دودونه به له منځه مطلق ووځي خو اغېزمن کړي بېخي ډېر دي. په ځینو ساحو کې د ځینې رواجونه ممکن د تک د ورکېدو سره مخ کړي. د امنیتي پېښو دا مال څخه بیا باور لري چې د خلکو تر مابین مې رقم اون نسبت په فاتخه لږ د حالاتو په خاطر کم څو دي ځکه خلک خطر احساسوي. خو بیا هم دا په کندهار کې یو مثال اصلاح د چګر کاریږي په کندهاریان په غنځ مستانه ګرځي.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې په کندهار ولایت کې د میرمنو د حقونو حالت څېړو. د میرمنو د چارو لفعالې او د سنا لغړې رڼا ترینه میو پښتل چې د بشري حقونو پرانا کې په کندهار کې د میرمنو ژوند څنګه ارزوي. نو هغه وویل
د کندهار ولایت کې د میرمنو ژوند نظر و تیرو یعنی مخکې له 15 کلو څخه بهبود خو زیات راغلی دی. لیکن هغه څه چې باید لدین زیات بهبود راغلی وای نه دی راغلی. خو لیکن دا چې لوی حقونه یې کواړه حقونه وی دا چې کله ورته نه رسول کیږي او هغه تر شولند کیږي دا د حقونو پایمالیدل دي. نو ځکه دا ویلی سو چې اوس هم د کندهار په ولایت کې اکثریت میرمنې د ډیرو سختو ستونزو سره لاسو ګریوان دي.
رڼا ترین په کندهار ولایت کې د میرمنو په وړاندې پرتو ستونزو یا دونه داسې کوي.
یو خو بدبختانه چې بعضی سیمو کې هغه ناپوهی چې د خلکو په منځ کې پرواج بدل شوی دا چې وایي جنې مکتب ته مپریږي شزه نسی کولای چې هغه د لور په ورکړه کې یا د زوی په کوژدن کې یا د کور د نورو چارو په تصمیم نیول کې دې تصمیم ونیسي یا سهم واخلي. حتی لنډه بیدا در ته وایم چې شزه یو جنس غوندې رانیول کېږي او خرڅول کېږي. شزه ته هغه حق چې د یو انسان په صفت باندې باید ورکړل شي هغه نه دی ورکول شوی.
نوموړی وای روانو جګړو هلته د میرمنو ژوند دومره اغیزمن کړی دی چې د دې په وینا ژوند ورته نسی ویل کېدای.
اکثریت میرمنې د دې جنگ څخه ډیر سخت رنځیدلې دي او موږ اوس وینو په خپل د کندهار په ولایت کې چې فلکونو کونډي میرمنې او یتیمان لرو چې دا په خپل یو رنځ دی چې دغه ناامنۍ ودې ښځو ته ورکړې دي. دا هغه بدبختي ده چې دې ناامنۍ ودې ښځو ته ورکړې ده. که په جنگ کې هم ولاړ دي، د همدغه ښځو اولادونه ولاړ دي، د همدغه خوندو خاوندان ولاړ دي په جنگو کې، چې دا په خپل یو روحي فشار دی د یو میرمنې دپاره، یو بې برخې کېدل دي د هغه اجتماعي ژوند څخه چې دوی بې برخې دي. یعنی دوی کله چې زوی او خاوند دي په جنگ کې ولاړ وي، هغه میرمن به څه ژوند ولري؟
رانا ترین د میرمنو د حالت ښه کولو لپاره دوی غوښتنې لري.
یو دا دی چې زموږ مولوی صاحبان چې کله په مسجدو کې تبلیغ کوي، خبرې کوي، واز او نصیحت کوي، زه دا هیله ورڅخه لرم چې دوی د ښځو کم حقونه چې الله جل جلاله ودوی ته ورکړي دي او ثابت او تثبیت دي، هغه دې تر خلکو پورې ورسوي، د نارینهو تر غوږو دې ورسوي، چې حداقل زموږ زړونه په دې باندې پوه شي چې ښځه څوک ده او خدای تعالی څنګه هغه خلق کړې ده، د دې دپاره ضرورتونه څه دي، احتیاج یې څه دی او دا څه ضرورت لري. دوهم مې د خوندو څخه ډېره ډېره همیشه دا غوښتلې دي، اوس هم غواړم چې دوی خپلې لوڼې مکتب ته واستوي، په خپلو لوڼو باندې تحصیل وکړي، تر څو نوی نسل زموږ دې ودې ته اماده وي چې څنګه په خپله ټولنه کې ژوند وکړي، او یو نجلۍ چې تحصیل کرده یې فامیده یې، هغه څنګه خپل اولادونه تربیه کړي، هغه څنګه یو کورنۍ جوړه کړي، هغه څنګه د کورنۍ څخه سرپرستي وکړي.
د دې سیمې ګټه وټه
د کرنیز چارو کارپو او د پوهنتون استاد انجینیر شاه محمود برای وای کندهار ولایت د قدرتی زیر ملکبله یو غنی سیمه ده. نموړی دا سرچینه په دو برخو ویشي.
کندهار کې په لوی کندهار په دې زون کې دوا ډول سرچینې وجود لري، یو نوی کېدونکي دي او بل نه نوی کېدونکي. نوی کېدونکي په دې معنا چې هغه ځنګلونه دي، څړځایونه دي او پارکونه دي چې هغه په کندهار کې اکثر په داسې حالت کې چې هغه د نابود په حالت کې او د نسي په حالت کې هغو ته پاملرنه نه ده شوې تر اوسه پورې، او هغه په ښه ډول باندې کوم څه شایي هغه رغول شوي نه دي. موږ طبیعي ځنګلونه، څړځایونه، همدارنګه پارکونه، مصنوعي طبیعي موزه ټول د لاس ورکړي دي په دې درې لسیزو نخواله کې. همدارنګه بل چې دي بل هغه نن کې دوه کې سرچینې چې هغه هم اګیا زیرمې دي چې هغه په کندهار کې وجود لري، چې یو د هغو څخه فرزن د تیلو ذخایر دي، فرزن موږ درې چې دي د مرمرو د ډبرې په شان باندې، یعنی ډبرې موږ درې لرو چې د کندهار په نږدې شاوخوا کې دي، موږ د اوسپنې موږ ذخایر دلته لرو، یعنی په هغه باندې کار تر اوسه نه رسوي.
انجینیر شاه محمود برای د کندهار ولایت زری پیداوار ته داسې کتنه کوي.
په کندهار کې چې اکثر خلک زموږ چې دی هغه باغلرون کې دي، چې په هغه کې ډول ډول میوې د غوڅ څخه خاص میوې چې دي هغه زموږ انار او انګور دي، او دا چې موږ پخوا د دغو انار او انګور څخه زیاتې ورایټي درلودې هغه هم په دغه دوران کې هغه زموږ یعنی ډېر کمې ورایټي په اصطلاح باندې هغه ډولونه چې هغه اقتصادي ارزښت هم لري، هغه د اقتصاد پیاوړتیا لپاره هم دي، هغه هم پر هغه باندې کار نه دي سوی، هغه تکسیس شوي نه دي، هغه ډېرې شوي نه دي. همدغه رنګه مستقي کسان چې باید د هغو سره د کښنایي چې هغه سره همکاري نه سوی او کومک نه سوی، چې تر څو دوی دغه خپله باغداري یعنې مکتب ټولې میوې دي، خصوصاً انار او انګور، فرزن شوتالو، زردالو، فرزن دا موږ مخکې درلودل، شلیل، شوتالو، میوې، همدغه رنګه نور هغه میوې چې هغه زموږ په کندهار کې په لږ اندازه دي، خو هغه فرق نه لري. یو د هغو څخه فرزن سخزنې میوې دي لکه پستې چې اوس د خلکو خام راړولې دي دلته په کندهار کې، دا شیسته دا د یوه ملي تجار لخوا څخه دا کار سوی دا راوړل شوي دي. همدغه رنګه موږ د میوو په څنګ کې موږ سابه لرو، یعنې په سبو کې موږ هر څه که هغه بېنډۍ دي، که بانجان دي، که رومیان دي، موږ دغه شی لرو. د هغو په څنګ کې بیا موږ غنم لرو، وربش لرو، جواري لرو، دلته لوبیا لرو، نخود لرو.
دی وای د کندهار یو شمیر میوې له ولایت او هیواد بهر وړل کیږي.
انار او انګور دي پرزن هغه بادام دي پرزن اندر دي دغه میوه دغه چې دي دا یوازې د کندهار پر بخت افغانستان د نوې رښتونه او د غرنګ د خارج وادو لپاره د هندو پاکستان او پرزن تاجکستان او د بوتول کیږي په موسم کې په تاسو کې چې تیرې سي دي نیوي یار ځانوی باغوانانو کروندګر هغه ګیټار چالري چې هغه باید خرج کړي په لږ پیسو باندې موږ ډېر فارې ذخیره د پروسس لپاره ورساتلو لپاره موږ خاص ساينل لرو.
له انجینیر شاه محمود بری څخه مې وپوښتل چې آیا د دوی د ولایت خلک په نور هیوادونو کې هم میش دي او کنه؟ نو هغه وویل
د کندهار خلک لکه د نورو یا تر پښتان باندې هغه تللي هجرت کړی دي یا په اوس وختونه کې تللي یا مخکې د پخوا څخه تللي چې هغه د اوس څخه د پاکستان او د هندوستان او د ایران او د سعودي عربستان او د جرمني او د انګلستان او امریکا ته او کاناډا ته استرالیا ته او هالینډ ته.
نومیالی د دغې سیمې
کندهار ولایت د نورو سیمو غوندې د تاریخ په اوږدو کې د ژوند هر ډګر ته خورا نومیالي کسان ورکړي دي. څېړونکو یو لیکوال شیرشاه رشاد وای د کندهار د اتلانو شمیر خورا زیات دی، خو نوموړی د ځینو کسانو نمونه په درو برخو ویشي. شیرشاه رشاد په پیل کې د کندهار تاریخي سیاستوال او علمي شخصیتونه یادوي.
میرویس نیکه او لوی احمد شاه بابا هغه په کندهار کې زوکړي استېدلي کری او دلی خالص فارن سیوی دی. ده بیلن پا برخه که هم افغانستان که کندهار یا دو بیر علمی سینه پاتا سیوی ده چه موش سید حسن عبدال چه بابا صاحب او چار دی موش تره آقا ورس ده نیا عبدالحکیم صاحب نرو کتن ده ده جوان با ورس دیو چه بو که ده وسنی کندهار خواهوتی گاری ده جنبی سیده ده کندهار او حالت ساور کرده و خال ده اصفاد لسو ده دیوان لگون که شایران پا برخی که پیر محمد کاکر شمس الدین کاکر مرزا حنان دارکزی او ده چی نور دیر شایران داری.
سیدونکه یو لیکوال شیرشاه رشاد وای ده کندهار خلق و مطبوعاتو ته هم ده پاموڑ کار کرده ده.
موش ده سراج الاخبار افغانستان مؤسس مولوی عبدالروف کندهاری لري، غلام محمد کرزي زوی سي علامه محمود کرزي لري چې په دې کورنۍ پورې اړه لري، د پښتو مرکې مؤسس مولوی عبدالواسي شهید لري.
شیرشاه رشاد په روانې پېړۍ کې تیرو سوو او ژوندیو کندهاریو نومیالیانو ته داسې کتنه کوي.
لوی استاد علامه حبیبي چې د یو سلو څو دېرش اثارو مؤلف ګڼل کېږي، موږ د یوې لویې او ډېرې پخې شاعري شاعر استاد بینوا صاحب لرو، موږ د یوه لوی څېړونکي او محقق په حیث علامه رشاد لرو، محمد ابراهیم عطایي لري چې د ډېرو اثارو مؤلفین دي او څېړونکي دي، د انتروپولوجي او ژبپوهنې په برخه کې لوی او ډېر تکړه استاد ډاکټر عبدالرازق پهلوان لرو چې لا شکر دی حیات دی. موږ په تاریخي څېړنو کې استاد محمد ولي زلمی لرو، لا شکر دی حیات دی چې او ډېر دقیق او تکړه څېړونکي په ادبي او ژبني مسایلو کې استاد محمد معصومي هوتک لرو، او بېځایه به نه وي چې موږ په شعر و شاعری کې د اوسني عصر سلطان شعرا عبدالباری جهانی لرو.
د مشال رادیو د تړون خپرونې اوریدونکو تاسو د کندهار ولایت په اړه معلومات واوریدل. له دې سره د خپرونې وخت پای ته رسیږي. راتلونکې اونۍ به بله پښتنه سیمه تاسو ته درپیژنو. اوزه بوریوال کاکړ در څخه اجازه غواړم. ښه وخت ولرئ. خو د مشال ریډیو اوریدل مه هیروئ.